The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auridunko Da The Voice of America Diva Radio De نن د نهورس کال 2019 د مارچ میاشتې 28مه نیټه ده. وخت چې به په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوې دي 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې په دې خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې یو پوځي ویان وای دوی د عراق موصل خار کې په تیرو لس ورځو کې شوو هوایي حملو پلټنې کوي چې دا معلومه کی په موصل خار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د یورپی یونین سره په تیزی سره خرابیدونکو اړیکو په وخت د کډوالو په سر شبي تړون ماتولو خبرداری ورکړی دی. او په روس کې یو عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه لیکونکي الکسی نیولنی ته د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت په سر د 15 ورځو د قید سزا اورولې ده. نور حال په دې او استاذ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکې یو پوځي ویان وای دوی د عراق موصل خار کې په تیرو لس ورځو کې شوو هوایي حملو په اړه د اوبو سبنه زیاتو ویډیوګانو کتنه کوي چې دا معلومه کی په موصل خار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. پینټاګان د موصل خار کې د عامو خلکو وژنه یو غټه انساني المیه بللې. د امریکې د دفاع وزیر جیمس میټس د ګلپورز ویلي په نړۍ کې داسې پوځ نشته چې د دوی نه زیات د عامو خلکو د مرګ ژوبلو په اړه حساس وي او دا چې دوی عامو خلکو ته نقصان رسیدونه ځان بچ کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. پینټاګان ویلي اولنۍ څېړنه ښکاره کوي چې ائتلافي هوایي جهازونو د مارچ په 19مه نیټه په هغه ځایونو کې بمباري کړې چېرته چې د عامو خلکو د وژنو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د امریکې په مرسته کورد وسلوالو شمالي شام کې د دغه هیواد د اوبو تر ټولو غټ ډیم سره نږدې د داعش خلاف عملیات په عارضي توګه ودرولي دي چې د ډیم د تحفظ کتنې لپاره ماهرانو ته اجازت ورکړي. طبقه ډیم د داعش مرکز رقانه 30 کیلومتر لري د فرات په دریاب جوړ شوی دی. داعش تندربا ډلې د کال 2014 راهیسې په دغه ډیم او د دې سره نږدې په یو هوایي مرکز باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. د شام جمهوری ځواکونو په نوم مسلبالو خپل عملیات په داسې حال ودربولې دي چې یوه ورځ وړاندې داعش په سماجي بپاڼو باندې خبرداری ورکړو چې 40 کیلومتره اوږد ډیم د زیاتو اوبو او د ائتلاف هوایي حملو له وجې د ماتېدو د خطرې سره مخ دی. وایټ هاوس وایي د صدر ډانلډ ټرمپ زوم او مهم سلاکار جیټ کوشنر د کال 2014 صدارتي انتخاباتو په وخت د روسي لاسوهنو په اړه د سینټ پلټنو کې د اختنو پوښتنو لپاره راضي شوی دی. د کوشنر نه بعد د سینټ استخباراتي چارو کمیټې پوښتنې کوي څوک چې د ډانلډ ټرمپ سیالانو او روسي چارواکو ترمنځ د رابطو پلټنې کوي. په روس کې یو عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه بلاک لیکونکي الکسی نیولنی ته د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت کولو په سر د ګلپورز د 15 ورځو د قید سزا او 20,000 روسي روبل جرمانه اورولې. نیولنی د حکومتي چارواکو هغه دابې رد کړي دي چې د حکومت پر ضد احتجاج غیر قانوني و. د نیولنی وکیل وایي دوی به د سزا خلاف اپیل کوي. د امریکې اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل جف سیشن اعلان کړی دی د انصاف محکمه به هغه ښارونو ته ورکوونکي وفاقي فنډونه ودروي چې د مهاجرت قانونونو عملي کولو کې مرستې نه کوي. وایټ هاوس کې د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت جف سیشن د ګلپورز ویلي د غیر قانوني خلکو لپاره محفوظ ځایونه د هر امریکایي ژوند په خطر کې اچوي. د ترکی پاپ سټار سندرغاړی اټیلا ټاس او 28 نور کسان چې زیاتره خبرې اعلان دي په هیواد کې تیر کال د ناکامه شوي پوځي بغاوت کې تورن په امریکا کې میشت مسلمان مذهبي عالم فتح الله ګولن سره اړیکو لرلو په تور کې د ترهګرۍ الزامونو سره مخ دي. د ترکیې سرکاري میډیا وایي ټاس او یو شمیر نورو تنانو باندې د ټویټر اکاونټ انتظام چلولو تورونه دي په کوم چې د فتح الله ګولن لخوا پروپیګنډا خپرول کېده. په ترکی کې د تیر کال جولای میاشت راهسي د سلو نه زیاتې د میډیا ادارې بند کړل شوی او د یو سل به خسر نه زیات کسان نیول شوی دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د امریکا یو پوځي بیان وایي چې دوی د عراق موصل ښار کې په تیرو لسو ورځو کې شوو هوایي حملو پوره پلټنه کوي او چې دا معلومه کړي په موصل ښار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو سره زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په منځنی ختیځ کې د فوزی عملیاتو سارنه کوونکی ویان دا وایي ځواک کرنل جان تامس د دوشنبې په ورځ ویلي چې دا مهال د عراق موصل ښار کې تر ټولو مهمه دا ده چې د دې خبرې سارنه د ځکني حقایقو په مخ وکړو چې په موصل ښار کې د داعش په ضد اوایي بریدونو کې سل ولسی وګړي په نقشه سوي. د دې لپاره په تیرو لس ورځو کې په موصل ښار کې د داعش په ضد سوي هوایي بریدونو په بیلابیلو وسوا ویډیو کې د امریکا فوزی سارانه کوي. پنټاګون د عراق موصل ښار کې د ولسی وګړو مړینه ناوړه پیښه بللې. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دوشنبې په ورځ ویلي چې په نړۍ کې به یو هم فوزی ځواک داسې نه وي چې د ولسی وګړو په مړینه باندې اساسیت نه ولري. موږ هر هغه لاره ګورو چې پکې دښمن ته ماتې ورکولو په وخت د دوی په منځ کې بې ګناه خلکو ته زیان نه ور ورسوو. پنټاګون ویلي له اولنۍ راپورونه څرګنده کیږي چې د ائتلافي ځواکونو د مارچ په 18 نیټه د عراق په شمالي ښار موصل کې د داعش په وړاندې اوایي بریدونه ترسره کړي. تامز زیاته کړه چې موږ ته دا معلومه ده چې یو سو بمونه 10 متره د دغه علاقې څخه لري غورځول سوي چېرته چې د ولسی وګړو د مړینې راپورونه راغلي. خوشاغلي ویلي چې د امریکا ځواکونه دومره پوه لري چې په یو ودانۍ بمونه وغورځوي او شاوخوا سیمې باندې څه تاوان نه ور ورسوي. هغه یادونه ورکړه چې په دغه ویډیو کې به د دویم برید په اړه دا په ډاګه سي کوم چې ځینې خبري ادارو ویلي چې دولت اسلامي چاودیدونکي مواد څخه سوي. د عراق فوز د امریکایي ځواکونو د مارچ په 18 نیټه د اوایي بریدونه په اړه وایي نوې شواهدو تر مخه داسې ښکاري چې دغه برید داعش ډلې چاودیدونکي مواد له وجې څخه سوي. د عراق فوزي مشترکه کمانډر ویلي چې دغه ودانۍ دیوالونه په بمونه او لزول سوي. داسې نقشه نه به کې چې ښکاره سي چې اوایي بمباري ورباندې سوي. عراقی او امریکایی ځواکونو موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډ فوزی عملیات کې بوخت دي. موصل ښار د کال 2014 د نیم ځخه د داعش په ولکه کې دی. د امریکا د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ووټل د یک شنبه په ورځ یو خبره کې ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د یو اندازې تر مخه مخ په وړاندې تک کوي، خو د موصل په اړه ستونزه دا ده چې داعش د ملکی وګړو په منځ کې فعالیت کوي. اوس هم نیم میلیونه ولسی وګړي داعش ډلې لخوا د انساني ډال په توګه کارول کیږي. د بشري حقونو ډلې چارواکي خبرداری ورکړي چې دلته به نور هم ولسی وګړو مرګ ژوبله زیاته سي، ولې چې اوایي بریدونه هم زیات سوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې دوی د یورپی یونین سره د کډوالو په سر شبه تړون ماتولی شي. دا په داسې حال چې د ترکی او د یورپی یونین ترمنځ اړیکې د سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. د ترکی او د یورپی یونین ترمنځ د کډوالو په سر شبه تړون له کبله یورپی یونین ته د کډوالو د تګ په شمېره کې ډېر کمواله راغلی دی. نور حال تاسو ته د وایس اف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان څو وارې د خپل هیواد د اروپایي اتحاد سره د کډوالو معاهدې ختمولو دړکه کړې. دا په داسې حال چې ترکی او اروپایي اتحاد اړیکې د خرابېدلو په اړخ جاری پاتې شوي. خو ویل کېږي چې دغه معاهدې ختمول به کې دي شي د انکارۍ په مفادو کې نه وي. تیر کال د معاهدې کېدلو را په دیخوا د ترکی نه د کډوالو او مهاجرو یو رقم سیلاب یونان او بلګیریا ته د یوې قطرې تر حده رقم کړی شوي دي. د معاهدې لاندې انکارا هغه کډوال او مهاجر بیرته قبلوي کوم چې د ترکی نه د اروپایي اتحاد هیوادونو تا په غیر قانوني توګه داخليږي، او د دې په بدل کې د اروپایي اتحاد نه د بلیونو ډالرو په مرستو سره سره یورپ د ترکی څخه هغه کډوال بیرته قبلوي د کومو چې پورا جاج غستل شوی وي. د ګلوبل سورس پارټنر سره د سیاسي چارو صلاحکار اتیلیا جسیل دا خبرداري کوي چې د شامی کډوالو په لوی شمېره کې په یورپ ورپرې خودل یو ډېر لوی غلطي کې دي شي. نوموړی جسیل دا زیاتوي چې د دې ګام اثرات ډېر زیات کې دي شي په داسې حال کې چې د یورپ زیاتره برخه د انتخاباتو په یوې مرحله کې ده. نوموړی وایي چې د دې ګام سره د اروپا د انتخاباتو شکل په مکمله توګه بدلېدی شي. د کډوالو پر سر شوې معاهدې ختمولو نتیجې ډېرې خرابې کېدی شي. د کله نه چې دغه معاهده لاسلیک شوې د ایجین په سمندر کې د مرګ او ډوبېدلو په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی. ولې د لیبیا ساحل سره خواته په مرکزي بحیر روم کې مونږ تر ټولو لوی خونړی کال لیدلې. دا خبره د ترکی او اروپایي اتحاد ترمنځ شوې معاهدې یو تیارونکي جیرل کنوس کوي، څوک چې د یورپین سټیبلټی انیشیټیو د تحقیق د ډلې مشر هم دی. که څه هم اروپایي اتحاد ترکیانو ته بغیر د ویزې د یورپ د سفر کولو په خپل لوس کې پاتې راغلی، خو بیا هم د کډوالو او مهاجرو دغه معاهده د ترکی لپاره ډیره مهمه ده. د المانیټر ویبپاڼې سیاسي کالم نگار سمی عدیز وایي چې تاسو ته معلومه ده چې د دې معاهدې مثال لکه د هغه چړې دی کومه چې په دواړو اړخونو باندې تیروي. نوموړی وایي چې په دې معاهده کې د ورکړې راکړې خبره د شورونه یوه غلطي ده. نوموړی زیاتوي چې دا وخت په ترکی کې 3 میلیونه کډوال دي، کومه چې د ترکی لپاره په خپله یوه لویه مسله ده، او د دوی لپاره به د مرستو ضرورت وي، کومې مرستې چې به په سماجي امنیتي او اقتصادي مدونو کې وي. انکارا وایي چې د کډوالو سره د هیواد مصرف 10 بلیونه ډالر سیوا شوی دی. د ترکی سیاسي مشران د اوږدې مودې راهیسې ګیلې کوي چې د خپلو اتحادیانو لخوا ورته پوره مرستې نه ملاویږي چې پکې په خاصه توګه د اروپا نوم اغستل کیږي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. او اوزو روستا هلتا د بډو رشوتونو پر ضد د 58 زیاتو خارونو کې چې کمی مظاهری شوی دي، د ګل پرز پروس کې عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه لیکوال الکسی نیولنی تا د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت په سر 15 ورځو د قید سزا اورولې ده. نور حال پہ تاسو د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې د منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په روس کې یو عدالت د حکومت مخالف مشر او د کرپشن پر ضد ملکي یو لیکوال الیگزی نیولنی ته د 15 ورځو د قید او د 20,000 روبلز سزا اورولې ده. په دې تور پورې کړی شوی چې په ماسکو کې یې د حکومت پر ضد غیر قانوني احتجاجي مظاهره کړې ده. اغلی نیولنی د حکومت تورونه رد کړي دي او وایي چې د اتوار په ورځ د مازیګر په وخت احتجاجي مظاهره باندې د حکومت لخوا کوم بندیز نه و. د روس تاس خبری اداره وایي چې اغلی نیولنی عدالت ته وویل چې د روس د آئینی عدالت تر مخه کله چې د احتجاج لپاره حکومت کوم مخصوص سیمه یا ځای تنظیم ته ورون نه خایي نو بیا دوی حق لري چې د خپل خوښې د ځای نه دغه احتجاجي مظاهره وکړي. دی وایي چې تمامي قانوني خبرې په خیال کې ساتل شوې دي. د روس کرملین وایان دیمیتری پیسکاو میډیا ته ویلي دي چې تنظیم ته دوه ځایونه د احتجاج لپاره ښودل شوي وو. دا خبره د انټرفیکس خبری ادارې کړې ده. دوی وایي چې دغه دوه ځایونه دوی رد کړل او د کوم ځای چې اجازت د مظاهرې نو ورکړی شوی هلته خلک قصدن بوتلی شول او دی وایي چې د دې سره موږ هیڅکله هم نشو متفق کېدی. هغې لپسکاو زیاته کړه چې دا مظاهره کوونکي خلک راپارول غواړي چې تشدد ته لار جوړه کړي او د تنظیم په منتظمینو یې تور پورې کړه چې د ماشومانو استسهال یې کړی او دوی ته په مظاهره کې د ګډون لپاره پیسې ورکړل شوي دي. ولې ده د پیسو ورکولو کوم ثبوت ښکاره نه کړه؟ هغلی نیولنی ویلی دي چې دوی به د عدالت لخوا ورکړې شوې سزا باندې اپیل هم کوي. بلخوا د مظاهرو منتظمین وایي چې د روس په اتیاو ښارونو کې د کرپشن پر ضد مظاهرې شوي چې د کال 2012 د هغه مظاهرو نه لوی مظاهرې وي کومې چې په صدارتي ټاکنو کې د درغلیو او د صدر پیوټن بیا په صدر جوړېدو پر ضد شوې وي. دا تازه مظاهرې په داسې حال کېږي چې صدر ولادیمیر پوتین د روس د صدر جوړېدو 18 کلیزه نمانځل کېږي. په سوونو پر امنه احتجاج کوونکي په ماسکو کې گرفتار کړل شوي او ځینې ډېر په زبردستۍ راښکلې شوي او جیل ته بوتلی شوي دي. هغه له نیولنی پوشکین چوک ته د رسېدو سره سم ونیول شو. ځینې مشاهده کوونکي او صحافیان هم نیول شوي دي. واشنگټن د مظاهره کوونکو او د هاغلی نیولنی نیول په سختۍ سره غندلی دي. د امریکا د خارجه وزارت وایان مارک ټونر په جاري شوي بیان کې ویلي چې پر امنه مظاهره کوونکي د بشري حقونو کارکوونکي او د صحافیانو نیول د جمهوریت د بنیادي اصولو پر ضد دي. ده ویل چې امریکا په دې باندې زیاته خپه ده چې هاغلی نیولنی څوک چې د کال 2013 صدراتی ټاکنو لپاره تیاری کولې گرفتار کړی شوی دی. د ګلوبلایزیشن سټډیز اینڈ سوشل موومنټس په نوم د ادارې ستر مشر بوریس کیګر لیټسکی ویلي د روس په سیاست کې تازه مظاهرې د روسیانو په رویه کې لوی بدلون ښکاره کوي او اوس خلک د مظاهرو لپاره تیار ښکاري. دی وایي نوی نسل کوم چې په کال 2012 کې په مظاهرو کې نو شریک شوی هغوی هم د مظاهرو لار وپیژنده. په تازه مظاهرو کې لویه شمیره برخه اخستونکي د یونیورسټۍ په عمر تنکي ځوانان وو. ځینې څیړنکار وایي چې دا دې اړخ ته هم اشاره کوي چې د روس واکمن ځوانانو ته کمه پاملرنه کړې ده.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د کله نه چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په واک کې راغلی دی، په د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مارچ په 2 نیټه باندې اولنۍ د ډرون حمله شوې ده. د تیر امریکې صدر براک اوباما په وخت کې په پاکستان کې یو شمیر د ډرون حملې د توندلارو پر ضد شوې وې چې پکې د طالبانو او القاعده یو شمیر مهم کمانډران وژل شوي. څېړونکي دلته په امریکا کې فکر کوي چې د ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د توندلارو پر ضد په ډرون حملو کې زیاتوالی راتلی شي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې په یو امریکایي ډرون برید کې دوه پاکستانی طالبان وژل شوي وو. دغه برید په پاکستان کې پوره نه میاشتې وروسته ترسره شوی او د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت د مودې لومړی برید وو. که څه هم دغه برید په پاکستان کې ډیر وخت پس ترسره شو او داسې تمې کېدې چې د ټرمپ انتظامیه به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د وژلو لپاره ډرون بریدونو لا دوام ورکړي، خو په داسې حال چې د صدر ټرمپ انتظامیه په شام او عراق کې د خودسره اسلامي ریاست پر ضد جګړې ته زیات پام ګرځولې. ځینې پوهان ګڼي دا به کال 2020 ته ونه رسي کله چې په یو کال کې په پاکستان کې 122 ډرون بریدونه ترسره شوي وو. په واشنگټن ډي سي کې د یوې څېړنیزې ادارې سره کار کوونکی بل روګي وای، زه نه ګڼم چې په پاکستان کې به دغه بریدونه د صدر اوباما وخت بریدونو پورې سیوا شي، خو امکان دی د دغې نمایه ته ورسي. که څه هم د پینټاګان یو ویان ویلی و چې د مارچ په دویمه نیټه شوي په پاکستان کې د غبرید د امریکا د فوج لخوا نه دی شوی او نه هم د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په دغه اړه سو ویلي. د امریکا تیر صدر باراک اوباما انتظامی تیر کال د ډرون بریدونو په اړه معلومات خپرول وروستو د هغې پیل کړي وو کله چې دغه پروګرام پینټاګان ته حواله کړو. په پاکستان کې زیاتره د ډرون بریدونو پروګرام پټ ساتل شوی و. په لندن کې میش د پلټنو صحافت یا انویسټیګیټیو جرنالیزم یو مرکز تر مخه په پاکستان کې په دغه بریدونو کې د اوباما په وخت کې زیاتواله لیدل شوی و. د نیو امریکن فاونډیشن تر مخه د صدر اوباما وړاندې د امریکا صدر جارج ډبلیو بوش په وخت کې د امریکا لخوا د ډرون 340 بریدونه ترسره شوي وو چې پکې د القاعده او طالبانو مهم کسان وژل شوي وو. خو بیا د صدر اوباما په دور کې د ډرون بریدونو کارول د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مهم په دی وګرځېدل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو په شمېره کې کمی راوستې شوه. د نیو امریکن فاونډیشن د معلوماتو تر مخه د صدر اوباما په مشرۍ کې په پاکستان کې 350 ډرون بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 2500 وسلوال وژل شوي وو. د صدر اوباما د مشرۍ په آخري وخت کې په پاکستان کې تر ټولو ښکاره برید تیر کال په مئی میاشت کې ترسره شوی وو کله چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو ډرون برید کې وژل شو. په دغه ورځو کې په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د کال 2020 په مقابله کې ډیر کمی راغلی وو. دغه برید وروستو بیا بل ډرون د روانې میاشتې په دویمه نیټه ترسره شوی. که څه هم په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمېره کې دغه کموالی ډیر وضاحتونه وړاندې کیږي او د ملا اختر منصور پر ضد شوي ډرون برید د پاکستان د قبایلي سیمو بهر په پاکستان کې تر ټولو ښکاره برید وو. د امریکا ماساچوسټ پوهنتون یو پروفیسر او د کتاب سی آی اے ډرون وار ان القاعده کتاب لیکونکی براین ویلیامز وای، پاکستان تل په ښکاره د ډرون بریدونو غندنه کړې ده، خو په پټه یې امریکا له دغې بریدونو اجازه ورکړې وه. سره د دې په کال 2014 کې په شام او عراق کې د داعش وسلوالو راپورته کېدلو هم د امریکا پام بدل کړ او د پاکستان فوج لخوا عملیاتو له وجې زیاتره جنګیالي افغانستان ته وتښتېدل. که څه هم په پاکستان کې په نږدې کلونو کې په ډرون بریدونو کې کمی راغلی او په افغانستان کې بیا ډرون او د الوتکو بریدونه سیوا شوي دي. د تیر زیارت پورې په یو کال کې په افغانستان کې د امریکا د فوج لخوا 340 اویا هوایی بریدونه شوي دي. تیر کال په افغانستان کې بیا د غشمیره 1001 وه.
او اوس تاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
امریکی په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نتورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 2023 انتظامی حکم تر مخی سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړی دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دی. څوک چې په سویلی مرختیزه ایشیا او استرالیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندا د خلکو د برتی کولو او د تحریک له مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکای د ولقیل اندراتلون کې د دوی ټول مال جیداد بند کړي دي او ټول امریکایان دوی سره د هر قسم لین دین کولونه منکړي شوی دي. د وړومبی نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسٹریلیا کې آئی ایس آئی ایل دپاره د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو دپاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه دپاره د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکی په حیث هغه وخت وپیژندلی شو څه وخت چې ده نوی برتی کړي جنگیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو دپاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه دپاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. دی د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وژلو عملیات هم سرته رسوي. بحری روم سیا مانور عثمان د آئی ایس آئی ایل دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو دپاره پیسې ټکیرا غونډی دولت اسلامیه له خلک برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام ته د آئی ایس آئی ایل رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنگیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکي حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.